لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یولسو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خپرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو خپرونه. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سیمه ییزې سرچینې په تخار ولایت کې د یوه چینایي وګړي د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرچینو په وینا دا چینایي وګړی چې د تخار او بدخشان ولایتونو په کانونو کې کار کاوه، د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ په کت کجر سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د سپرلۍ پر موټر یې ډزې وشوې. ویل کېږي بریدګرو له دې کس څخه چې په اړه یې ډېر جزئیات نشته یو څه پیسې هم وړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د تخار د سیمه ییزو چارواکو نظر واخلي، خو هغو خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي له دې وروسته به د افغانستان لپاره د یووالي د کمیټې په نوم په بهر کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د خیریه ټولنې بیګا پر خپله فیسبوک پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې دفترونه به یې له دې وروسته په افغانستان کې تړلي وي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د 2024 کال په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو د فرمان په اساس په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړ، که څه هم د کمیټې ټینګار کړی چې یو بې پرې او نا دولتي اداره ده، خو بیا هم په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډول شوی دی. د سویډن کمیټې د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت کوو او شاوخوا 2000 کارکوونکي درلودل. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د دوه نیول شویو امریکایانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړه چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې په امریکا کې د افغان بندي خان محمد په بدل کې دوه امریکایان خوشي شوي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې خوشي شوي امریکایان رایان کوربټ او ویلیام مکنټی نومیږي، او د خوشي کېدو لپاره د پخواني ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو له حکومت سره له شاوخوا دوه کلونو راهیسې خبرې کولې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان براین هیوز په یو بیان کې وویل د ټرمپ اداره له طالبانو هغو میلیاردونو ډالرو مرستې ته په پام چې دوی په دې وروستیو کې ترلاسه کړي غواړي چې ټول نیول شوي امریکایان خوشي کړي. د پخواني ولسمشر ادارې هڅه کوله د بندیانو په تبادله کې په افغانستان کې دوه نور نیول شوي امریکایان جورج ګلیزمن او محمود حبیبي هم خوشي کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې که ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي، نو پر روسیه به اضافي بندیزونه ولګوي. ښاغلی ترامپ پرون پس پینا مانی که ده خبرو پر محل ده یو خبریال ده پختنی پا زواب که ده سرگندوانی وکری. اگه ده چین پر ولسمشر شی جین پینگ هم غاگ وکر چه ده اوکراین ده جگری پا پای ترسولو که مرست وکری. ترامپ یادوانه وکره چه غواری پا نجدی راتلون که لولسمشر پوتین سر خبری وکری، خو اگه پا ده ارنور جزیات ورنکرل. خغلی ترامپ هم درز وویل چې د دې ټیم اوکراین ته د نورو وسلو د استولو په اړه هم غور کوي. د انتخاباتي کمپاینونو پر محل ترامپ پر مخکنی ادارې له اوکراین سره د مرستو د کچې له کبله کلک انتقادونه کول. د ترکیې په یو هوټل کې د اور پیښې له کبله د مړو شمېر 6 تنو ته رسېدلی دی. د کورنیو چارو وزیر علي ایرلیکایا تېره شپه ناوخته وویل چې د ګراند کارټل په نوم هوټل د اور د لګېدو په پیښه کې د 250 کسانو مړي تر اوسه پیژندل شوي دي. د هغه په وینا د پیښې پر مهال 238 تنه مسافر په هوټل کې وو. ګراند کارټل د ترکیې د شمال لویدیځ بولو ولایت د کارتالیکایا سیمه د سکی په مهمه تفریحي ساحه کې دی. د ترکیې د روغتیا وزیر ویلي دي چې د 150 ټپیانو له ډلې د لږ تر لږه یوه وضعیت نازک دی او 12 تنه نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د دې اور پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. او د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وایي چې د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو د جام د لوبو د کوربه هیواد پاکستان نوم به د هند کرکټ د ملي لوبډلې پر کمیسونو نه چاپیږي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د آی سی سی له پلان سره سم د اتلانو د جام په لوبو کې د ګډونوالو ټولو لوبډلو پر کمیسونو باید د پاکستان نوم ولیکل شي، خو دا پریکړه د هند ملي لوبډلې نه ده منلې. په لومړي سر کې ټاکل شوی وه چې یوازې پاکستان د اتلانو د جام کوربتوب وکړي، خو د هند د مخالفت له کبله د کرکټ نړیواله شورا اړه شوه چې د دې سیالیو په قربانو کې متحده عربي امارات هم ورزیات کړي. د هند لوبډله به خپلې ټولې ګروپي لوبې هلته ترسره کوي، او که هند او پاکستان د دې سیالیو فاینل ته وتل، د پاکستان لوبډله به هم اماراتو ته ځي. د چمپیونز ټرافي لوبې د فبروري په 19 پیلېږي او د مارچ تر 9 پورې به دوام وکړي. په دې لړۍ کې د افغانستان لومړۍ لوبه د فبروري په 20مه له جنوبي افریقا او دوهمه د فبروري په 26مه له انګلند سره وی. ازادي رادیو خبرونه د مخام له سهار د سهار او به د مخام له شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو په لاندو صفو په نولس یاویشت او پنځویشت مترو اوریدای شي. قطر من اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن له لیکوالې فتنې ژوند سره د ازادۍ رادیو مفصله مرکه اوریدای شي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، د سم ملګری چې غوې زده کړې تعلیم کړې فکر روغي خلګي زیرک خلګي صادق خلګي وفادار خلګي، ترڅو موږ په خپل ژوند کې د غوې مثبت اغیز موږ باندې کینی.
چیرې له داسې چا سره ملګری او دوستی وشي چې د هغه کړوړ ورته معلوم نه وي، کوم ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګری دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي، نشي کړې دي او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم ضرر رسیدلې.
نن ام د موضوع چیرې ملتیا مو وکړي؟ قدر من اوردونکو مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسي په خوې باندې اغوسي. تجربه ثابته کړې چې هم ملګری ځوانان بریا وترسبي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د غنو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغه د پیژندلو لپاره لږ کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې نو تر ډیره کې دلی شي چې لسم او نیک عمل وکړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژنې او ملګری وسره پایل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاک لوي چې نا اهل ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ځوان کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدې دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولې دي، لکه ټولنه کې بدنام او نشي کړې دي او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم ضرر رسیدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړې دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، کله چې پوښتنه وکم تاسو والی د سیم ملګری د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی د په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنه ته ځي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به ورسته چې ملګرتیا کې او چیرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کې ورسته ورسته د نتیجې به ساری ته لاس راځي. تر څو چې روغبړ ونه کینو تر هغه نه خو مخ کې نه معلومیږي، نو د غزای کې باید انسان ډیر په قرار او په احتیاط سره ملزان ملګری انتخاب کی تر سوتری نه بادو نوینی.
تاسو له ناسمو ملګرو نه دا ونه وکړه څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر د خدای د تروسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډیر ما خود دوستان داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډیر ښه په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډیرې دا شان استعمالول او موږ پې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والا که دغه خلک سره مګر ځنه سپاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامع کې لږ څه ناڅه موږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له داسې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامع کې چې څوک پې نه پوهېږي، والې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخ ته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پې باندې پوهېږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، په عامه خبره چې موږ او تاسو وایي لافې وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په یو کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول یا خلکو ته ځان لوی خودل یا کبر کول یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شانو نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړي، د دې اعتبار لمن زوړي. هدي په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامہ خائف شاکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامع کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربه ته په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځانته هلکان ملګری ولري، یا انجونی ځانته انجونی ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډیر زیات وي، مګر کله چې بد ورځ راسي بیا ډیر کم کسان پاتې کېږي د ملګری په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ سوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړل. هلته هماغه بعد ورځ و، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسو. نو ما په بعد دی په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړل، دومره خلک مې وکتل چې اچا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خودلم. دا غین ورځ بیا مورجان مې مریضه شو په شفخانه کې، د زړه والونه یې بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بې خوبي وکړلې، مالی تاوانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سوچ مریض هغه کوم کنه رسیدګی کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سری خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته وایي تاسو خپلو ملګرو ته څه رقم ملګری یاستئ، د ښې ورځې که د بدې ورځې؟
زما خو الحمدلله ځینې ملګري انشاءالله په ژوند کې به منفي خبره ونه کړي، خو همیشه چې زه ملګري کم راغلي په ملګرتیا کې، ما ته کم راغلي الحمدلله. تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه یم راغلی، او که چا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی، زه هم اماده یم، تاسو شاهد اوسئ، زه ناغه ورکوم چې هر څه د دوی خوښه وي. خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرفه نه کېږي، ملګرتیا هغه سپېشلې اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسي، په یوه طرف باندې نه کېږي. نو په پښتو کې متل هم ده، د یو څخه ټک نه خیزي. نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت، هر څه باید دو طرفه وي. دوستي کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده، آسان کار نه ده. دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل دا څومره ملګرتیا خرابوي؟ مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي، یو وخت یو څه ته ضرورت لري یا پوهېږي چې دغه کار تاسو ورته کولی سئ، په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده، مثلا زنګ وهي، پوښتنه کوي، تګ راتګ کوي. کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای، بیا نو هغه ملګری پریږدي. په دې اکل راته وغږیږي،
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده. نو ملګرتیا چې ده، دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی. داسې ملګری ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسی، خپل کار در باندې کوي، نور دې په کیسه کې نه وي. دا جامع کې په زخته ډیر دي. ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی، په رښتینولي وسی. زه تا ته بند، ته ما ته بند، بنده بنده خپل بده بنده معنا بنده، یعنی دا ټول بند دي. الیو الله تعالی چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده. نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي. نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکړي، داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي. بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالی کې مې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي. د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي. ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار شوي دي، حتی په ښه ورځو کې نه وي، په خوشحاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي، ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاری حتمن ځان بیکاره کوي. خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي، اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي، کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې. خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی، ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي، پاک زړه غواړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
السلام علیکم. السلام.
ځوان انجونې هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړې نه کړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي، کارته نه پرېږدي، په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی. تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي.
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی. که یو ښځه ده که یو نجلۍ ده، ځوان نجلۍ ده، هغه حتماً باید چې یو ملګری ولیدي، مثلا ځکه چې که هغه له خپل کوم د زړه راز چې دی یا کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نه کړي، هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي. او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي او چاسې ده یا چې ملګری سم وي، نو هغه به وشکاله دي غوسه مرسته وکړي. یعنې د دوو نفرو په غبان سلا باندې هلکی گیغه یو نفر نشی کلای غو تلیر پیدا کن. خو اول شرط داده یا چی ملگره انسان باید که ملگره بریدی کن.
تاسو ویل چی انجونو تا ملگری در لودل مهم خبر ده، زکا خپل زړه راز باید دو سر شریکی پا و سنه شرایطو که چی افغان جونو بانده مکتبون بانده کارتا نستی تللی دغه وقت که دوی تا خوارلانه یا ملگری سمر مهمی دی چی کینی سر خبری وکا اول کتنگا چی تاسو ویلی دی خپل زړه راز لخپل ملگری سر لخپل خوړلانې سره شریک کړي.
ډېر زیات ضرورت لري جون، خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتونه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي، نو هغه ضرورت لري چې د کډون د فور یو داس ملګری وټو کې چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي. یعنی دا ډېر ضرورت کولای په ژوند کې چې باید د کباز کورانه چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کوم داسې مثلا نږدې ملګری چې دغه سره خوخوګای وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یوه انجلۍ ځانته یوه خوړلانه یو ملګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه په خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تېره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری ورسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده، چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته یعنی هر مشکلی ورته حل کا، یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نشي کولی چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځانونه تون نیولي وي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتماً یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوان نجونو نه مې هیله او خواهش داده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ کورنۍ کې خدای نه خواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا دغه ورور ښه ورور وي، دغه پلار ښه پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته جدن جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د یو غوسه هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنی دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي مس همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نه خواسته د کوم بل لیارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسه ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته ووایي، او که چېرته خدای نه خواسته هغه یو د داسې هغه سوي بلیارې بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور نور هغه کارونه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامیږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیاه شي.
د ځان په هکله راته ووایې، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستئ که نه؟
بله هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګري وي، یوه ملګرې مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورته نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه دي رو، خو هغه سلام و پوښتنه نرسه دي رو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای سو، او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو اغه دارو پهنې یو لیکنه لوستله، نو پاغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، استاد خویونو، استاد عادتونو، استاد زینو اجتماعي نیمګړتیاو نظارت کوونکی هم دی، منم دی، یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور کوي، ته ملګری ولري ستا مانیټور تر سره کیږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګری چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دی، او زموږ ساس په ټولنه کې دغه عاطفي ملګری ډیر کم وي، چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپل ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګری سره مخامخ سوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي سره آرامه سي، پام دي سره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ سوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خپلو سره شریک سوي، یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی، دوی یو بل ته دوکې سره ورکي، تا خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي، هغو څخه شاسي، نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي، تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دسې ملګری چې دغه خوی سم نه وي، هغه کردار اعمال سم نه وي، څومره په بل ملګری باندې اثر کوي، او هغه هم د منفي خواته ځان سره بیایي.
بالکل، اوس خوی بد و غوسه زموږ استاذ بد ملګری یا لکه بد فکرونه داسې دي، زموږ برخلیک ځینې سازیږي، او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي، دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري، ښه همدرد وي، خواخوږي وي، یوازې نصیحت کوونکی نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږنوونکی هم وي، ښه خواخوږي درلودونکی هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګري وي یا منفي ملګري وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان مو د ملګرو په ډله کې وی را سره تاثیر پر موږ ویږي.
اغه ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وی چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژنې نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه وایې؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي، ناصافه یو څوک را سره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو، او دغه ته نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو، د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګری بد اغیزې یوازې په ملګری نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګری او د یو ناسم ملګری اغیز مستقیم د بل ملګری په شخصیت باندې ده. سیدې ګوري او ډیره مشهوره خبره ده چې چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستان ناست ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینی مثال لري. کله چې موږ ښه ملګري لرو، داسې فکر وکړي چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري، او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګری په انتخاب کې فکر مو کړی دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی و هغه څه یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخسیب یاستئ؟
هو ته ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خدا څه دی؟ انساني ژوند کې خدا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په چا هم باور کړی دی، په چا اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختل، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم، زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې د سې او چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوي؟ ملګري د التقاته کوي، اباغسي ورسره گزاره کوي، څه کوي؟
یو خشره نو اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورو سره کاملا قطع رابطه وکړو. نه، هو دا ډېره ښه خبره ده چې کله دې پوه شوې چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه، له دیني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، له فکري اړخ نه، او استاد معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ رانه غي، دی پر ځای چې تا ته ګټ ورسیږي، تا ته تاوان رسیږي، او د سره ته بد خپل اړیکې پیکه کی، کمزوري کی، او له صحنې څخه ځان لپاره وباسي. او د سینې چې ته مثلا یو هر ته زنګ وي مزه جو کی چې ورو ورځ ما واستاونه شو کنه، ما شوم ته کی چې موږ اوس ما ته کچې سواله نو نه کی کو دی. نو انسان لپاره دا یو خو خبره نه ده، لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغه سره اړیکه راکنه. دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې چې بد ملګري، ناسم ملګري، غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي، ستا لپاره فائده نه لري ستا په ژوند کې، هغه سره اړیکه کمی کوي، پیکه کوي، او بالاخره
رزو دی ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نورم غښتلي کوي، دوامداره کوي، او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې، که هغه د ښځو منځ کې وي، دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادق ملګرو ګټه څه کېدلی شي؟
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او احتمالي ده په یو اړیکه کې. او چې کله احتمالي او صداقت راځي، دلته چل، دوکه، فریب، ناسم او غلط مطلبونه، د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل، د ټول مسل تر خپله محمه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو، تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا ته واغه مسایل دی، لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ او تاسو په لاس کې ده. یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو، شاید ډېر ښه منګری.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سی، ډېر مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما
د ازادي میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کوم. زمونږ د نن ورځې میلمه نازوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو، د دې د لیکنو په اکله، د دې د ژوند په اکله بل دوی نواورو. اغلې فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره ښه راغلې، مننه له دې نه چې زمونږ بلنه مو منله. ډیره مننه
فرشته جانې، کور مو ودان،
مننه فتانه جانې. د خبرونې پیل بل تاسو وکړو، ستاسو له ژوند به وکړو. دا راته وایا چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي، په دې اکله اوریدونکو ته لږ وایي.
کابل تراغلم، کابل کې می زندگی پایل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي، په خدیجه کې. په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد. د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه. بیا موږ ونسو کولی، ما اصلا ونسو کولی، نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاتې ولو. بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترینه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا. بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی، نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې. بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو، نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و. بیا ما خپله سي وخت مې ضایع نه سي، وغه نه سي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه. خو بس دلته مې لږ تیز پرت پر سنیو مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې. داراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم. کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه. په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بدبختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو. بس اوس هم تړلم.
مننه فتنه جانې. فتنه جانې، تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په اخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې. دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودې؟ ولې
موږ ډېر ناامیده کړو، ځکه چې هغه وخت کې لازه دومره نه وم نه امید، خو ځکه چې داس ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي، بندې سوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره نه امیده سوم، ډېره نه امیده سوم، خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا پالېږي، بیا به ورکوو کمی بیرو به خپل انتخاب غته کوم څه زموږ هیله ولا. خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې غزل کې واقعیان زما لپاره ډېره سخته وه، او ډېره راته کاکیکت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سونځه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم، امتحان مو ولو دریم سیمستر ته تلم راتلونکي عمل کې، خو هغه شپه باندې د اعلان وکړسې زده کړو بهر درېدلی ده، بېخي ژړا مې راله، زه تنه نه وم، زما خور هم وراسته، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت وو، بیا اوس لږ ښه شو.
فتنه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشته سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق، او کدا د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړل، په دغه کلم را ته وای.
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه کړه، موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس لګو پکې کار موندو، هم یې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا ولو، موږ په یو داسې مکور هغه وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یو ښه ډاکتر هم، ځکه زموږ د کور هم ډاکتر شلو کوستان زه ډاکتر واوسېږ، اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو، که رښتیا ووایم د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېده همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله، خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و، او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم بس د
فتنه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و، آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړم راته ووایه.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب، ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه، همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې په نظام کې په حالت ولت بس ما سره به دا کړ پیدا کې د سبایت حقوق په هوایم چې موږ کولای شي او خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ ورته ده باید دا لپاره ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راوړو د عدالت لپاره باید دا څه وکړو شاید موږ ځان کې داسې مخپله ځان کې داسې اصل دلې سوسي شاید دا انتخاب کوم زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارند دي او خلکو له حقوقو نه باندې پاکوم خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رشتہ د حقوق رشتې ته په خیر ورسیږي او دغه رشتہ ولولې په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستاسو په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستې که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړې دي په کومه برخه کې لیکنې کوي
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوستانه سوېلې زکه ویار کا سنت شاعر نه سوېلې بس ما شعر لیکنه زیاتره وخت کې شعر نه مې لیکل خو لا غسته څنګه ما کیسې لیکوالې کوه د پلان د کیسې مې لیکاله د کله چې بیا ز رسنی او ترانمه دعوت میډیا ته بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول د ادبي اړو لیکل وکړم کولم بیا ډیر وخت سمه مکتب کې ورګ دی کې زیات خلکو رسنی او راغلم ادبيات سره زیات غوونو یا د حالا کله هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښه ده تر اوسه پورې او کسلیکنه سدا بیا بیا ما لا وخت په کړي لیکوالې سي کله زموږ ونه سوای ما ونه سوای کولې سي حقوقي برخه بده وکي موږ په انتخاب وکړو یا غږی ته موږ وښو چې کوم زموږ ارمانو بیا ما کسلیکوالې په کړي وسې موږ کولې سي د غلارې هم د شادو د سره د زلم راپور تکو دی هو ځخته نکاس ور کو دی مشمان او د ټولنې د زورځاتې کوم کیږه کومې بدی روایت ټولنې سي د باندې باید موږ ځو چات کو دا د موږ د ځغ دی او چاته ولې ما د ځغ دی او چاته ولې وسیله دا په راس باندې مې ما د کوم
اغل جوان د ترکم زیات ما وریدل دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای بالکل مصام باندې مالک کول
نو نه پېژم سي دا شاید د ټولنې هغه وسې زګې مننه غوښتل سي په خپل خلکو کې هم تاسو ما ځان کاو ځکه تر زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغه چاس پرسنه یو کار کاو نو کار څومره فکری ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه او بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر همره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای سي هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم سې د هغه پس اسمان بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم سي په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت د کړای دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعری ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي باندې ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ په نوم مخ کې بدل کړو تخلص مې بدل کړو خو په هغه خلکو کې چې کوم څه فکری محدودیت لري په هغه کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم اما با فکری محدودیت نداری و ذهنونه تر یو سعادت فکرونه ازان یو سعادت نو دیو کسنا خوانم سی خبال نم پاٹ کم زی خبالشکارا نم باندی بیا کول ایسم او غالم هم او پا مغا خلقو بشاید زو اجراتو نسم کول.
فتحانه جان دغه ټکی ته که په همدغه ټکی تم شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې ښځینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کوي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېزې درلودای شي، لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه شولنه دا محدودیتونه دی او دا اصلون زیدی دا دی بیشا زیدی وینجلی پرمختگ بندی او بعد اغیر لاری تیوغوی دی پرمختگ مخانیسی لاغوی سر انگیزه کمایی اغوی تا زیاد سون زی پار جی کسی اغوی تا دیوغوی ارمان دی اغوی خاصا تا دیوغ بزمان با تاثیر کهی څکه سره تل یو قسمت او هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، او داسې خو بس ښځې بیچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي، د خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکله وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو د پاره کړي وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړي.
که څنګه مخکې ویلې زه څه مکتب مې وسرسله او وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په خپل کتن معلومات نه لرو، سموش کوم مش په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي، دي زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون ار پیزنم سی اصلا چا خدمت کرده ده، چوک چا کار کرده دی وطن دی چا دی وطن زر خوشیشی، نو دیغه خطر نو بیا ما بوشت سی دی دعوت للاری دا مسیران مشان چکم دلوتون بر ما تیکا ما لوستون کو تیورو وشوم لدغه لارنه، بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې همدا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم څه زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغې وروسته دغه لري بلکه یو وخت له غفتل شي دی فزو لا پاراسي خپل له فزو ژغوسي موږ سبا اکثر مونږ له اول زکه ماته تجربه کيده بیا د نور مونږ موږ سبا اکثر سي لیکنی به مولی جلی کن مجلی تفضل نوغا دیگه تو لی کنان و سی کن بولو لکه وطن پسات ها باودی و لیکنی به انتخاب سنو لیشاز و بیچاره گنو زکت یو پفضل که انگیزان اولا سی بل دی آم و فضل لیکنی به کم سنجون اولی اول لیکنی به نخبره ولی زکت اغا با انگیزان او پفضل که اوی بخپل لیکوالی با وی بشاری و در حدود سات لناتی که به انتخاب دل دی مجلو لپار اغا نه انتخاب دل دا وزیاد و سماد فضل دل اونو پاس آسمانی و دا دیزدک و بحیر و سیزن ری دلو دی وزیاد چیزن زول ما گفتل سخبال دی فضل لپار ایو مجلو را و باسن سی شازی پخبال دا دی فضل را و سی جاو دی فضل لپار ایو ملاتل غون دی سی اوی تا یو گارد ورکو سی مروس هم شازی کولای سو سی یو چوکو با مربای غامی دنس بویی چالات که مر باید وشه و سی دغسی یه وزیعت و هم بدین وزیعت که هم مر زوند که نو بس دغا با خپل جغ با مال مر نرویوالو تا شاید لدیه لاری و که ولی سوی رسه و شاید مر در پریر تو سی یه وقت داسی و سی مر بطاریخ که باید مر خپل اغا ولی که سی دغسی وزیعت پو مر اغالی و مر بیا هم یو څه کول نو دغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایه او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راویستله بیا د ښځو لپاره اوسی اوس پکې د ښځو خوشبختان نجونو ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم کار څومره حالات ستونزمن دی بیا هم یوه هیله یو خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم یعنې موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي
دا اول خو موږ تصمیم وروشي په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه سي زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هر برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي موږ یې ډیسکو انتخابوي ډیزاین وي بیا په آنلاین بڼه دې چلې په شکل ورته خپرو نو انشاءالله اراده لرو سي یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې همورته نشر کوو موږ دا هم په پام کې لرو سي په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو
فتانه جانې د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی ستونزې ځان سره لري او یو نوی پایل نوی کار وي نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه څوک دی در سره په دغه برخه کې نور څوک دی نجونې دی ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ور باندې کوو مالی هغه یې موږ په خپل غاړه خسته د زیم او مسره یو بل کس د ډیزاین برخه مختول ورخ از مختولم دی انجنی یوازې مشتریکان را لېږي د شزو کې یوازې زیم او د مسره یو بل کس د نارینه ده غزان نشوی زکسی نواری خبالی هویتی سرگانسی دا دو کسانیو بیا یو بل کسان در اصر فیغا از ماسر زیادر وقت شخصی از ماسر کمک زیاد کهی خواصلا دو کسانیو بس مالی اغا مجنان درون لاتر خبالی مختورو
که په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي څومره ترې راضی یاست څومره ستونزو سره مخ ته ځئ په دغه کله کلند راته وایي
ځان خو په افغانستان کې کله چې خبره سي د ټولو سخته دا ښکاره خبره ده نه تنه د شادو کزوام سي د شادو ځوان سخته افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته سخت او ستونزمن اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبر ده چې په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارک واقعا هم یو زنداني ځوان ده که موږ وګورو
فتانه جانې که د خبرونه په پای کې خپل یو خاسته شیر مونږ ته او زمونږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږ دکلوما کې نو مونږ په پام دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او له قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبر درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم ما و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دي له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با هجران کې د پورسي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچات پاتا خل ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچات پاتا خل ځواني ده وچات پاتا خل ځواني ده سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوہ